افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورجس او د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 8 د جولای 1/3. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او بل پروګرام درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خپرو او ری چې د قطر پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او امریکا د هیئتونو ترمنځ خبرې روانې وي. تر هر څه مخکې خبرونه تاکل سوی بچه د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو هیئتونه پرون یک شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو یو لوری هم د پرونی کتنې په باب څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبې ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هیئت به په دې دوه ورځنۍ کتنې کې له امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، اعتماد جوړونې او نورو موضوعاتو په باب خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي و چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد طالبانو حکومت د یو هیئت په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د امریکایي هیئت مشري کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د کابل لپاره د ترکیې د سفیر جهاد ارګینای په کتنې کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي ډیالوګ ضروري وګڼل سو. د حامد کرزي له مطبوعاتي دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو پرون په کابل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې سره وکړې او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پر لا پیاوړتیا ټینګار وسو. د اعلامیې له مخې پخواني ولسمشر تعلیم د ټولنې حیاتي اړتیاو بلله او افغان ځوانانو ته یې د ترکیې لخوا د تحصیلي بورسونو د ورکړې مننه کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې 15 مسابقې وکړې چې درې وګټلې، یوه یې مساوي سوه او یوه یې وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالي د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې وسوي. د پاکستان په بجوړ کې په پرنی چاودنې کې د وژل سو شمیر لښت لږه 4 ته رسیدلی او په دې پیښه کې نږدې 200 کسان ټپیان دي. دغه چاودنې چې د جمعیت علماء اسلام د ګوند پلویانو په یوه غونډه کې وسوه، تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا چچپی، افغان طالبانو او نورو لوریو دا حمله غندلې ده. د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړ چې هیواد یې پر حقونو تیری نسی زغملی او زیاته کړه چې تهران به د ګازو د هغې لانجمنې زیرمې په تړاو د خپلو ګټو خوندي کولو ته دوام ورکړي چې سعودي عربستان او قطر هم ورباندې دعوا کړې ده. جواد اوجی پرون یکشنبه وویل چې تهران له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړې وه، خو که کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیږي دې ته هم چمتو دی چې د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره د آرش د ګازو په حوزه کې د اکتشافاتو او عملیاتو چارې پیل کړي. کویت تېره پنجشنبه وویل چې د ګازو په دې سیمه کې به چې کویت او سعودي عربستان یې د دورا په نوم یادوي د تولید چارې پیل کړي او له ایران سره د سرحد ټاکلو لپاره انتظار نه باسي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی خبرداری ورکړ له دې انکار نسی کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته اړسول د مسکو یو بوخت هوایی ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلینسکی پرون په یو ویډیو کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سیمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنیږي. د زلینسکی په وینا دا یو نه انکارمنونکی، طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. هغه په زمین کې اوکراینیانو ته هم خبرداری ورکړ چې باید د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د روسیې نورو حملو ته چمتووالی ولري. د مصر په ناکراره برخه سینای ټاپو وزمه کې پر یو امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وي، د ډزو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل سوي. دا خبره دو امنیتي او یوه روغتیایي چارواکي پرون د نوم نه شول په شرط کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز العرایش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لږ تر لږه 21 نور کسان ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې هم اته افسران شامل دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت چې پر دغو پولیسو نظارت کوي په دې باب څه نه دي ویلي. د پیښې په دې ساحه کې له کلونو راهیسې د افراطي وسلوالو پر ضد جګړې سوي دي.
د ازادي راډیو
خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو کوربنوي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر یو شمېر بېلابېلو مسایلو ټینګار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ښځو د حقونو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بللي، خو د طالبانو چارواکو پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لرې کولو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په ګډون یو شمېر نور موضوعات مهم بللي چې په دې غونډه کې به یې له امریکایي لوري سره مطرح کوي. نور په دې راپور کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو څرګندونې راواخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شنبه په ورځ دوحې ته له تلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې خبرې کړې، خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویست او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټیکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیلمن نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یوه عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې. نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
او سم د سیمې په اړه د پاکستان په باجوړ کې په پرونی چاودنه کې د وجل سویو او ټپیانو شمیر نږدې 2500 کسانو ته رسیدلی دی. دغه چاودنه چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند د پلاویانو په یوه غونډه کې وسوه او تر اوسه مسؤلیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، تحریک طالبان پاکستان یا چی جی پی، افغان طالبانو او یو شمیر نورو لوریو غندلی. نور په دې راپور کې
د پاکستان پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند پلویانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر خان وویل چې پرون د ورځې ناوخته د باجوړ د ښار په یوه څنډه کې په هغه ځای کې یو بم وچاودېد چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند کارګرانو غونډه پیلېده. په سیمه کې روغتیایي چارواکي فیصل خان ویلي له دې چاودنې د 40 کسانو مړي د ښار لوی روغتون ته لېږدول شوي دي. هغه دې روغتون ته د لېږدول شوو یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودلی او ویلي دي چې یو شمېر ټپیان د پېښور او څنګ لوري دیر ولسوالۍ روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ویل شوي چې په دې چاودنه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند سیمه ییز مشر مولانا ضیاءالله هم وژل شوی دی. د دې ګوند چارواکو ویلي چې پخپله مولانا فضل الرحمن په دې غونډه کې نه و. د اسوشیټډ پریس آژانس راپور له مخې له باجوړ څخه اسلامي سخت دریځو د یو پیاوړي مرکز په توګه کار اخیستی او پخوا د تحریک طالبان پاکستان یو قوي مرکز ګڼل کېده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د چاودنې وروسته جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي و چې له لومړنیو پلټنو ښکاري چې دا یو ځانمرګی برید دی، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ڈلی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې حملو ته زور ورکړی هم دغه چاودنه غندلی او اسوشیټډ پریس آژانس ته په یو استولی اعلامیه کې ویلي چې د دغه چاودنې هدف دا و چې اسلام پالي یو د بل په ضد وپاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام په غونډه کې پرونی چاودنه وغندله. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې اسلامي عمارت دغه چاودنه غندي او اغېزمن شو، کورنیو سره یې خپله ژوره خواشیني او تسلیت شریکوي. د مجاهد په خبره دا ډول جنایات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس آژانس راپور له مخې ټی ټی پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې افغان طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دا ډله لا زړوره شوې او د پاکستان د حکومت او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي دي. د ډلې د بریدونو دغه لړۍ له هغې وروسته تیزه کړې چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب د اوربند یوه موافقه په تېره نومبر میاشت کې لغوه شوه. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او ولسمشر عارف اولوی هم دغه حمله غندلې او له چارواکو یې غوښتي دي چې د زیانمن شوو لازم لاسنیوی وکړي. ویل شوی چې دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې څلورمه لویه چاودنه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په سیمه کې شوې دي. په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د طالبانو په برید کې 140 کسان چې اکثر یې د دې ښوونځي زده کوونکي وو وژل شوي وو. په نورو دو چاودنو کې چې یوه یې د پېښور په یوه جومات او بله هم د پېښور د پولیسو د قمندانۍ دننه په یوه جومات کې شوې وې، له 170 زیات کسان وژل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي د خپل ځان بموهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم در کار تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اسنه کیږي.
کډواله شوی افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول